سلام فریبا ظاهریم و بل خبرونی تمو هر کلی کوم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږل او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو په اړه د کارپوهانو تحلیل.
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او دوی متحدینو دپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي یو غړی وایي په دوحې کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي.
حاضر دم از زموش ده پلاوی او طالبانو ترمنز خبری نشته. لسه مدی رحیسی خبری دری دلی دی.
ده روژه پا مناسبت مو ده کنر از عداوات تورولو.
نمی واحد الله ده کنر ولایت و سودون که. ده چکنی سر تو ده مربع ده چار ده پا مکرومی ده لوبیا ده چانه ده روژه پا مناسبت بان روژه دورت مناسبت عذر چه یک سر تو.
ده کیوبا ده کمونست گوند لمشریت خده راول کاسترو استیفا. په دوه هم نیمه کې تاندې څنګه او حقیقت څه دی اوریدلی سي خو لمړی خبرونه.
امریکا طالبانو ته خبرداري ورکړه چې د امریکا او نورو متحدانو پر پوځیانو دی حمله نه کوي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایی کېدو بحث وکړ. د اوکراین یو ډیپلوماټ چې په روسیه کې د پټو معلوماتو ترلاسه کولو په شک نیول سوی وو خوشی سو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
دا به زموږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډېر سخت ځواب ورکړو.
په هغه موافقه کې چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ لاسلیک سوی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. طالبانو ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر میاشتې تر یولسمې له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایی کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي محمد انیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ. په دې اعلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول سوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه سند پر نهایی کېدو د بحث لپاره تیر کال کابل ته سفر کړی و. عراقچی د هغه سفر پر مهال ویلي و چې تهران او کابل د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډې کړنلارې ته اړتیا لري. افغانستان او ایران نه دي ویلي چې د دغه سند په جوړولو کې څومره پرمختګ سوی او کله به د دواړو لوریو لخوا لاسلیک سي. د ملي اردو 203 تندر قلو اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤول ایمال خان مومن نن رسنوي ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
د لومړنیو راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایي او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي.
تندرقل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایي ځواک یې هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه سوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه 40 تنه پوځیان خوشې سول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځیان تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای سول.
نیروهای اردوی ملی در عملیاتی که شب گذشته
د ملی اردو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیره شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان وکړل د ملی اردو ولس منسوبین او درې تنه پولیس خوشې کړل.
شغلی امن ونه ویل چې دغه پوځیان څنګه د طالبانو لاس ته ورغلی وو. د عملیاتو په جریان کې د وو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په هندستان کې یو بیا په یو ورځ د کورونا وایرس بیساری مثبت پیښې ثبت شوې. په دغه هیواد کې چې د کورونا وایرس له نوې څپې سره مخامخ دی، پرون د کورونا وایرس تر 2,00,000 او 4,00,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یوه ورځ بیساری شمیر ګڼل کیږي. د هندوستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په هندوستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په ټوله کې تر 4,00,000,000 او 5,00,000 اوښتی دی. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د شمیر له مخې اوس هندوستان تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2,50,000,000 زیات دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلومات یې په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشي او د اوکراین قونسلګرۍ ته ستون سوی دی. نن تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلومات الکساندر سوسونیک په سنت پیټرسبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول سوی دی. دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي و چې سوسونیک هڅه کړې چې له یوه نامعلوم روسي وګړي سره د کتنې پر مهال د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو د معلوماتو له زیرمې محرم اطلاعات ترلاسه کړي. تبد اصل کې ده چې د اوکراین په سرحد او اشغال شوي کریمیا سیمه کې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. روسیې کریمیا سیمه په 2014 کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي. او دوه روسي او یوه امریکایي ستور مزلې له نړیوال فضایي تمځای څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې راستانه سول. د روسیې د فضایي ادارې ټلویزیون راپور ورکړی چې سرګي ریجیکوف، خود سویرچکوف او میرمن کاتلین روبینز نن سهار مځکې ته راستانه سول. دغه ستور مزلو شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې. په همدې حال کې د سپیس ایکس په نوم خصوصي فضایي شرکت په پام کې لري چې د امریکا، فرانسې او جاپان څلور ستور مزلي را روانه پنځشنبه نړیوال فضایي تمځای ته ولیږي.
خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورځو د خبرونو لومړی مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې نور پوځیان افغانستان ته لیږي. د دې پوځیانو د استولو هدف له افغانستانه په خوندي شکل د پاتې امریکایي پوځیانو ایستل یاد شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبري غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل او ویل چې د سپتمبر تر 18 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دی او شخصي قرارداد امریکایي ساتونکو په دې کې شامل نه دی. تفصیل احمد شي برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 18 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربی ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی کربی خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شاید څه انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي، منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یوه ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2,500 نه 2,500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 23 سپتمبر پورې د موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسی جورجاره راشی طالبان حکومت سیاسون بین لغانی مذاکرات یو مسمر نتیجه تا ورسوی.
در امریکا در متحد ایالاتون ولسمشر جو بایدن در چهار شنبه پروز اعلان وکر چې در سپتمبر تر 18 چې پر افغانستان در امریکا یو ناتو ځواکونو د بریچ شلمه کلیسه ده ټول امریکایی سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2,500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونوځي. خو د امریکا متحد ایالتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت ځواب به ورکړي. جان کربي وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وځي.
افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو خبره چې د امریکا دفاع وزارت وایي د خپلو ځواکونو د خوندي استولو لپاره یې لیږي څه معنا لرلی سي؟ څومره اړتیا یې ده چې باید دا کار وسي او د امریکایانو ویره په څه کې ده؟ د هغه پوښتنه ده چې د یوې مرکې په سر کې مې د افغانستان د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال دولت وزیري څخه وپوښته. هغه په جواب کې وویل
زه خو فکر نه کوم چې دومره ډېره ورته اړتیا وي، ځکه چې د دوی قوتونه چې وزي د افغانستان نه داسې کوم خطر خو زه ورته نه ګورم چې جدي خطر وي د دوی د قوتونو د ویسترلو لپاره. خو زما فکر دا دی چې دوی به دا قوتونه د دې لپاره راوړي چې 11 سپتمبر پورې دوی وکولی شي د شرایط آماده کړي چې د دوی قوتونو د وتلو نه وروسته حالات خراب نه شي. زه فکر کوم د دې په خاطر به وي، او که نه وي خو د دوی قوتونه چې وځي کومه خاصه خبره نشته، کوم جنجال نشته. دوی هغه کم عسکري چې پاتې دي هغوی کولی شي چې په څو ورځو کې په الوتکو کې انتقال کړي. جدي اړتیا خو زه ورته نه ګورم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې فقط یو همکاري او مرستې پیسې به راغواړي په دې ځواکونو کې چې امریکا یې له افغانستانه باسي؟ ویل کېږي چې د دوی قراردادیان پکې شامل نه دي، هغه قراردادیان چې په افغانستان کې دي. د دغو قراردادیانو شمیر زرګونو ته رسیږي، که دا راته وایي چې دغه قراردادیان په کوم برخو کې همکاري کوي، ماموریت یې څه دی په افغانستان کې، او د امریکایي پوځیانو سره یې توپیر په څه کې دی؟
امریکایانو خو یوازې پوځیان نه لري په افغانستان کې، دوی دلته موسسات دي، کمپنۍ دي، او ډېر کارونه کوي. دوی د هغوی د ساتلو لپاره دوی قراردادیان لري، نو هغه قراردادیان د دوی لپاره ضرور دي چې هغه د دوی هغه موسسات وساتي. د بېلګې په توګه لکه سفارت، او د سفارت سره نور ادارې دي، ډېرې موسسې دي چې دوی په افغانستان کې لري، استخبارات او موسسه ده، نورې موسسې دي، او هغه ټول قراردادیان ساتي. نو زما په خدا باندې هغوی به دا قراردادیان د دې لپاره ساتي چې دغه موسساتي وساتي.
یو بله پوښتنه دا ده وزیر صاحب، چې تیر کال د فبروري پر 9مه چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک سو، داسې ویل کېده چې په دې کې ځینې پټ اړخونه هم شته په هغه تړون کې. آیا فکر کوي چې د دغو قراردادیانو پرې ښودل تر یو بلې مودې پورې د همدې تړون یوه برخه وي، هغه پټ برخه چې نه وښکاره شوې؟
ګوره، په هغې تړون کې خو یو دوه شیان وو چې هغه خلکو ویلي چې دا ښکاره شوي نه دي. تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هغه برخې به کومې وي، خو بیا هم هغه پریکړه چې دوی په منځ کې شوې وه یا کوم لاسلیک چې شوی وو په کوم سند باندې، هغه خو عملي نه شو. دوی خو ویلي چې موږ په اول د مۍ باندې باید خپل پوځیان وباسو، خو هغه عملي نه شو. زه فکر کوم چې دا د قوتونو راتګ او دا د قراردادیانو پاتې کېدل او د دې تر څنګ په راتلونکي کې د دوی د استخباراتو پاتې کېدل یا نور ځینې شیان په هماغه قرارداد کې وي چې هغه خلکو ته معلوم نه دي. نو یا دغه بنیم، زه فکر کوم چې 11 سپتمبر پرې فکر کوم چې دا مسله هم پټه مسله وه، کېدای شي چې دا هم په هماغه سند کې راغلي وي. نو هغه خو تر اوسه پرې معلوم نه دي، خو امریکایان خو کاملا افغانستان نه خوشي کوي. پرون بهرنیو چارو وزیر د امریکا وویل چې موږ وتل په دې معنا نه دي چې موږ افغانستان خوشي کوو، افغانستان سره به مرسته کوو، د افغانستان وسلوال پوځ حمایت کوو، د افغانستان کومندویانو سره په ښوونه روزنه کې مرسته کوو، او د افغانستان کومندویان سره موږ هغه ملاتړ ترنه کوو لکه اوسې چې کوو. نو معنا دا ده چې دوی وروسته هم دلته حضور خو که پوځي حضور نه لري، نو سیاسي او ملاتړ په شکل باندې حضور خو لري.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو د دفاع وزارت په خوانی جنرال دولت وزیري و چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د استولو په درشل کې د نورو امریکایي پوځیانو استولو په اړه تحلیل مرکه درلوده، تر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته عام افغانان د دې اقدام د عواقبو په اړه بیل نظرونه لري. ځینې د افغان ځواکونو وړتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي، خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو له ډېرېدو اندېښمن دي. نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړۍ وې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له موجودیت سره مخالفې وې. له همدې له امله د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې جنګ ته لمسولې او تجهیزولې. د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي په دې هیواد کې سوله راتلی شي. د کونړ ولایت اوسیدونکي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ هم د دغه اعلان خیر مقدم کوو. پخوا د کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه و. خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت دی امنیت سره او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي.
فضل واحد بیا بل نظر لري:
دا چې امریکایان د افغانستان نه ووځي شاید ستونزې پیدا شي او موږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو. موږ یېره لرو کو امریکایان بیا هم ووځي بیا به ډوټو پاک سالارۍ دوري نو همدغسې یو ګډوډي به رامنځته شي.
د بامیانو ولایت اوسېدونکی امیر کوسري هم په اوسنیو شرایطو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دی.
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدام است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم. این سرمایه گذاری صورت نمیگیره، مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره، امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم.
د پوځي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي که له افغان ځواکونو سره مالي او تخنیکي مرستې دوام ولري، افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري. د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د مصالحې عالي شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هېواده به د امریکایي ځواکونو له وتلو سره کومه ګډوډي رامنځته نه شي. د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هېواد نه د دفاع توان لري. اوس په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 او د امریکایي ځواکونو 2,500 سرتیری شته.
ازادي راډیو لوونه ترو
سمجه خلاصه راډیو ری. د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی ځینې غړي وایي چې په دوحې کې د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې خبرداری ورکړی تر هغه چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه نه وتلي، دوی به د سولې په اړه په هیڅ کنفرانس او خبرو کې ګډون ونه کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري په راپور کې.
وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې تر هغه به د سولې اړوند هیڅ یو کانفرنس کې ګډون نه کوي تر کومه چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی ځینې غړي وایي د بین الافغاني مذاکراتو اړوند ناستې او خبرې هم قطع شوې دي. له دوحې څخه د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي حفیظ منصور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در حال حاضر کوم گفتگوی
دا مهال زموږ د پلاوی او طالبانو ترمنځ کومې خبرې نه کیږي. څومره کیږي چې زموږ ترمنځ خبرې قطع شوې دي؟
گفتگو ها قطع شوه.
طالبان هم دا مني چې د بین الافغاني مذاکراتو اړوند ناستې بندي شوې دي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي راډیو ته د بین الافغاني مذاکراتو په اړه وویل چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د بدلون تر اعلان وروسته به په ټولو چارو له سره غور کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه به د خپل ځواکونو ایستل پیلوي او د همدې کال د سپتمبر تر 12 نیټې پورې به دا بهیر پای ته رسیږي. طالبانو د بایدن تر دغه اعلان وروسته وویل چې دوی هم تر هغه چې له افغانستان نه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د سولې په هیڅ یو کانفرنس کې به ګډون ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې د 2020 کال د سپتمبر پر 12 پیل شوې او د دواو پړاوونو مختته ګروسته اوس د لړۍ درېدلې ده. خو د دې ټولو خبرو سره سره د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایان فرایدون خوځون وایي دوی د ترکیې ناستې ته په بشپړه توګه چمتووالی نیولی دی او یوازې پیلېدو ته یې په تمه دي.
د ترکیې د ناستې لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لاړخه بشپړ چمتووالی شته. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لاړخه په یو واحد طرحې باندې همکار شوی چې اوس مسوده چمتو شوې ده. هر کله چې دغه ناسته جوړه شي موږ به پکې ګډون هم وکړو او د افغانستان له اړخه به موږ یوه واحده طرحه هم وړاندې کړو.
د استانبول د ناستې په اړه ویل سوي چې د اپریل په 40مه نیټه جوړیږي. بلخو د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې طالبان که سوله غواړي نو له مذاکراتو سره د هیڅ ډول مقاطعه نه اعلانوي.
که سولی ته د رسیدو اراده لري او یا د جنګ دوام ته ځان اړ او مجبور کړ، په دواړو صورتونو کې نه به له مذاکراتو سره خپله مقاطعه اعلان کړي. تاسو له امریکایانو سره چې څه کوئ خوښوم، خو له افغانانو سره باید له مذاکراتو نه مقاطعه ونه کړي. اوس تاسو څه مذاکرات لري افغانانو سره؟ لري نه له امریکایانو سره. د دې لپاره هېڅ توجیه دلیل نشته چې تاسو له افغانانو سره هم خپل مذاکرات متوقع کړئ.
ښاغلی حکمتیار ټینګار کوي چې دا ډول مقاطعه نه یوازې د طالبانو په ګټه نه ده، بلکې د ټولو افغانانو او نړۍ ذهنیت به د طالبانو خلاف وګرځوي. د حزب اسلامي مشر ټینګار کوي چې د استانبول ناسته دې په ټاکلې نیټه جوړه او ټول اړوند جهتونه دې پکې برخه واخلي، ځکه په خبره یې د افغان سولې د بهیر د پرمختګ لامل ګرځېدای شي.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
The referendum for
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور راپورونه راوخلو، یو نړیواله موضوع راخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په شاوخوا نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل به له کاسترو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چې ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک وخت ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکړي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوې عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړې او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشرۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2008 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغییراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
بیرته افغانستان ته راځو. په هلمند کې سږ کال په 350 جریب مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ سوي دي. ځایي چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ سوي چې روانو جګړو باغونو ته زیان اړولی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په هلمند کې د کرنې او مالداری د برخې چارواکي وایي د یو شمېر هغه باغونو پر ځای چې وروستیو جګړو زیانمن کړي تیر کال یې په 3500 جریبه ځمکه نوي باغونه کښېنولي دي. د هلمند د کرنې او اوبو لګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په ناری سراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوې ولسوالۍ کې 350 جریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم
الکو زیاتوي چې تر څنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي د کرنې او مالداري رئیس یې وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري. خو په بل اړخ کې
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي د کاله یو باغ یې تقریبا 4-5 لکه حتی تر شلو لکو پر یو باغ دوی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، داسې باغونه ورته جوړ کړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي په هلمند کې د کرنې پراخو مځکو ته په پام باید افغان حکومت د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي او په دې برخه کې د کوکنارو د بدیل او کروندګرو سره د ملاتړ لپاره تر اوسه پراخ او زیات پروګرامونه عملي کړي. هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې. دوی له دولت او طالبانو غواړي چې د دوی پر ځمکو او باغونو د جګړې پای ته ورسوي او دوی دې پرېږدي چې په امن کې په خپلو باغونو او کروندو زیار وباسي.
له هلمند به کونړ ته ورسو چې وبګورو هلته خلک په روژې میاشتې کې سوداګریز کاروبار څنګه مخته وړي. په اسدآباد کې زما همکار له یوه پلورونکي سره غږېدلی، په ګرمه یې وورو.
درنو اوریدونکو، نن د روژې مبارکې میاشتې 15 نیټه ده. د اسدآباد خارګوټي د عامې روغتیا ریاست درې لارې ته راغلي وو. دلته ډېر خلک لګیا، څوک اچار خرڅوي، څوک چکنی او لوبیا او هر چا خپل مخې ته سوداګانې ښې خرڅې غواړي چې د روژه ماتي دپاره یا د کورنۍ دپاره نفقه پیدا کړي. دلته یې ورور راسره ولاړ دی. نوم دې څه دی، څه شی کار کوې دلته؟
نوم مې وحدالله د کونړ ولایت
اوسېدونکی.
چکنی خرڅو، مربا ده، اچار دی، مکرونی ده، لوبیا ده، چڼه ده. د روژې په مناسبت باندې، روژې ضرورت مناسب شی هغه خرڅو.
بازار څنګه دی؟
شکر دی الحمدلله، خیر تغیر نه خو خیر
دا شی نه کول. تاسو خپل جوړوي؟ دلته مثلا یو دغه د مربا چې دا خلطه په څو خرڅوي؟ څومره څومره
دا څوک څونه غواړي هغه ورکوي؟ 100-150 څو غواړي هغه ورکوي.
بوزه کې څه کوي؟
بوزه کې موټل له هوټل کاروبار کوي.
نو اوس کارم خروان دی بوزه کې؟
روزه کې انشاءالله ښه. بوزه کې داسې چې کاروبار سامان او سزید لګېدی نو کاروبار لږ ښه. او بوزا کې اولاد یو وټلی نه غته لګ مشکلات زیات دي د کور دغه نه جوړه کول
دلته څو قسمه مرباګانې پرتی دي چې شې چې په کې زیات استعمالوي
دلته د خوانه مربا د منې دا خدا د خوانه غځې د زیات استعمالي
خلک
زیات استعمالي
هغه ته کچالان پرتی داغي بازار سره نه رسته
کچالان بازار خو بګونل کې ډیر زیات تیز دي دغه دې مینوال ډیر زیات دي بګونل کې
چکنی خدا کچالان خو په خو
کچالان چکنی خلک خوخه نمنګم د خوري زیات کړ
خدا څه شي څه چې چکنی کې
چکنی کې دغه دنیا چکنی چې دغه کې ډیر منپلو چکنی ما سي دغه شینه یو هغه سلاد چکنی چې دغه ګرمیان دي بادرنګ دي پیاز دي ماستری دغه سامان دي کچالان چکنی چې دغه بیا ساده مرچ کې او کچالان
د کوم یو خو بازار دی
کچالان ډیر زیات بازار دی
ډیر من شکر
تاسو زده رادیو ری په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیش دقیقې سره یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکیل سلام محمد صالح خور
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو ور بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ شي د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ محمد انی فاطمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث کړی دی د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه شل تنه پوځیان خوشي شوي چې ولس تنه د ملي اردو سرتیری او درې تنه پولیس دي د ملي اردو 203 تندرقل اردو په غزنی ولایت کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه په هندستان کې یو بار بیا په یو ورځ د کورونا وایرس بي ساري مثبت پیښه ثبت شوې دي پرون د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې تر 2,00,000 او څلور دېرش زرو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په یوه ورځ بې ساری شمېر ګڼل کېږي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلومات یې په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشی او د اوکراین قونسلګری ته ستون شوی دی تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلومات الکساندر سوسونیوک په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول شوی امریکایي چارواکي وایي هغه وسلوال کس چې د امریکا په انډیان ایالت کې د فیډکس په یوه ساحه کې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو اته کسان وژلي وو د فیډکس پخوانی کارکوونکی و چې د ذهني ناروغۍ سابقه یې هم درلوده دوه روسي او یوه امریکایي ستورمزلې له نړیوال فضایي تمځي څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې مځکه ته راکښته شول دوی شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې
اوس هم سپورتي خبرونه
معلول افغان لامبو وهونکی عباس کرمی د لامبو ورلد سرویس نړیوالو سیالیو کې د سپینو زرو میډال خپل کړ د ملي اولمپیک کمیټه د مطبوعاتو د څنګ غړي مجیب قریزاده وایي دغه سیالي د امریکا په تگزاس ایالت کې جوړه شوی و چې د شلو هیوادونو یو سلو شپاړو سو معلولو لامبو وهونکو په کې ګډون کړی وو د نوموړي په وینا ښاغلي کرمی په څلورو سل متره، دو سوه متره، پنځوس متره او فری سټایل لامبو سیالیو کې په نړیوال سټانډرډ برابرو تر ټولو لوړې نمرې په ګټلو سره د سپینو زرو میډال خپل کړ قریزاده وای عباس کریمی وزنی افغان معلول لوبغاړی دی چې د توکیو په پارا اولمپیک لوبو کې هم کاندید دی د هلند اجاکس او د ایتالیا د جنوا فوټبال لوبډلو په خوانی لوبغاړی حسین زمانی د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې ومنل سو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې حسین زمانی به په ملي لوبډله کې د فوټبال په نړیوال او همدا شند آسیا ملتونو جام په سیالیو کې ولوبېږي او قطر وایي چې د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوالو سیالیو ټول ګډونوال به کورونا واکسین کړي د خطر د بهرنیو چارو وزیر وای دوی دا محل د واکسین له ټولو تولیدونکو شرکتونو سره په خبرو بوختی چې د راتلونکي کال د فوټبال سیالیو کې ټولو ګډونوالو ته واکسین چمتو کړي د 2022 میلادي کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ په خطر کې ترسره کیږي
دوستانو دغه سپورتي او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم لرو خو یو خبر چې تازه را رسیدلې ده چې د افغانستان د امروختي وزارت وایي لتیرو دوه نوي رئیس د کورونا وایروس دښته کسانو په شمیر کې په افغانستان کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ټول چې تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې وایروس په نوې بڼه اخته شوی دی. د وخت کمواله لکبل به په بل خبرونه کې دا راپور درته خبر کوم. خو اوس حقیقت څه دی او په سبا تاندې څنګه ووري؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ورسله دی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بیل کوم قائد شرطه د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل. د افغانستان د راتلونکي په اړه هم پښتنې راولای کړي. افغان حکومت د خپل ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل د وضعیت د خرابېدو او نویې ملزیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلی پښتنه افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ و پاشل شي له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پښتنې نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ده.
ډیر مننه، ډیر خوشاله سلام.
نو زما لومړی پښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر که شر؟
زه به یو لنډ تفسیر په وکم او له تفسیر وروسته به په دې باندې راځم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر دې لپاره افغانستان ته نه ده راغلی چې دا هیواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودري، بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هیواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هیواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي موخو خاطر نړیوال ځواکونه خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترخکر پخکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره وویل واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه منطقي او متعدانانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابند کې خامخا سره جوړي وو. نو زه د دې لپاره وایم چې د تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې. اما په نتیجه کې به بیا هم هفت او ده په افغان مري، بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، او دغه د جګړې تودي ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیق دی. دواړه خوا بیا هم افغانان له منځه لاړ شي، افغانان درته ځي.
جنرال صاحب بخنه غواړم، حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي، هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده. فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې دوست د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي، نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خریدار دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې داخله نظام ړنګ شو، او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام داخله ساتو په داخل کې ټول متحد خلک دي نظام ساتي دفاع وکړي او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط څلور مملکت د دې نظام تر شا بره له بغاوت کړی وجنګېدلو نظام یې نسکور کړ او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او خواتم افغانان دي ولې جګړه افغاني نه ده نو که چېرته د جګړې عامل وغواړي چا سره دا جګړه په موږ شروع کړې ده دواړو لوري کې عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي افغانستان به بل لور ته نه ځي او که څوک وغواړي د افغانستان نه د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د طبیعي لور ته بیایي هغه به خامخا افغانستان د طبیعي لور بیایي ولې سره لغه نه د افغانستان زعامت د افغانستان دولت د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیار وي هم صلح ته هم جنگ ته ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به صلح ته لاره هواره کړي دا چې صلح ته چې دغه د باعزته صلح وي د افغانستان د خلکو دپاره د منلو صلح وي او هغه د افغانستان ټول خلک ومني او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ ته به د پای تتېږي
شي. جنرال صاحب تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه د هغې زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې فرصله یې کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت افغانستان د هغه وخت له مابینه وپاشلې ده یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي خپله نظامیانو یا خپله د دولت پراس کې چارواکي حزب چې په نوم دیموکراتیک خلق افغانستان وو دوی سره متلاشي سولو په دوو جناو تبدیل سولو او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړله هغه نه تنها چې حکومت سقوط ونه کړ بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړله چې له پاره د مرګه مجاهدینو ونه شوای ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې دا یوه تجربه او دلته بله تجربه چې مهمه ده دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې یعنې له عسکر نه بیا تر جنراله ټول جنګ د دې چانه دې جوړ شوی ده چې دېس کاله څلوېښت کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د یو سیاسي توافق نه چاته خوښې نه کړي بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوښې نه کړي بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي او سیاسي توافق ته د دې د رعایت وجود لري چې لاره هواره کړي د افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده دغه ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د میز شاته کښېني خپل اختلاف حل کړي د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده همې طالب باید سلامتیا هم وساتي او همې دولت باید سلامتیا وساتي د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي او دواړه خواوې توافق.
جنرال صاحب تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو څه فکر کوئ آیا د نظامی لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي ما درته ویل چې دا ټول جنګېدلي عسکر یعنې د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي په هېڅ وجه باندې دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي چې دا د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو غچ تر دې تر عنوان لاندې راځي په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خاص کړي هو افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري که وجنګېږي مستقله پاتي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بده مرغه له بده مرغه له بده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو، دا خپل عسکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوط قوت جوړ کړو، یو چې اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي، مجهز اردو وي، د دواړو خواوو د طالب د اردو په مابین کې چې په سیمه کې ساری ونه لري، چې نور مونږ له بیروني تعدیداتو نه خلاص کړو.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري، د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څنګه ول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي، دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخته ولاړ شو؟ یعنی اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي، بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي، او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظامي سقوط وکړي، عسکري وپاشل شي، بلکې په خو دېږي او مخکې ولاړ شي.
ستاسو فرموده ډېر پر ځای ده. که مونږ له دغه پرتخت تبدیله کړو، دغه کړنه چې وکولی شو په دغه پرتخت کې خپله اردو ماګسکې یو سیمه ییز اردو جوړ کړو چې مونږ یې په منطقه کې ونه لرو، ولې مونږ دواړه خوا جنګیالي دي، دواړه خوا توریالي دي، دواړه خوا ښه تجربه لري، دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري. افغانستان کم وقت کے صاحب دکھے اردو دکھے اقتصاد فقط مدیریت پکار رہا چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده. که یو کال د سوله کې سره راټول شو، د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبا پتنګ، له تاسې ډېره مننه.
ډېر کوم، خوشحاله شوم، سلامت شئ، مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوشحاله اوسېږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایم کنه، اوس یو ملګری یو دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپله واده کې د فانې کار دی، 8000 روپۍ په ماشه خلو، دا نش به تاسو کوم چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې مو 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وې، سم وړې وسه چای وړه، دا چې وړې مس 15000 روپۍ کې او ماشه 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژنه مخکې مس د اقتصاد نگانه وزنده ده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کنه، اختر نباد با یار دوست نپیسی خرس کو بکن چون شن خود زکت زیاد را چوره شد در خرس بستن خلاص سمون سنگ من نخلاصم زکت زیاد بوجه را باید زکت چوره واده نکرن ده کورتا بانی قریبا یا لکه دیر دیر که فنزر فیلا که اولیدی دیگه در تنشن گیرده واده تنشن خود بیخی زیاد ده اکیو بیخی زیادی لگی ایرانه
دا کابل پوهنتون دا ادبیات پوهنځی محصل فیصل جلال وای ولور یو بل لوی لګخت چې ځوانان باید تر واده مخکې د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګخت خپل د واده خوشحالي پیکه کوي
مو په ټولنه کې دودونه ډېر دي ناوړه دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره را پیدا کړي دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه نو دغه یو بوج دی دی د لامل کېږي چې ځوان خفه واوسي
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو نو په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي او خپل ټول لویي خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي بې ځایه سیالیانې دي رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي دغه دوستي دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکا سوی ده په دې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کی برعکس د دې ژوند ګډوډوي د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو نارامیو قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي
مریم هوتکوای په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان لالکانو نه غواړي کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي یا مثلا سره زره ږدي له اندازې زیات یا مثلا تګدی نو داغه مسایل چې یو څه خپګانون رامنځته کوي یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بدی ټولو ته خالی ورکوي یا مثلا لنګي غانی ورکوي دا سم که زداغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي سخت کړی مو دي په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ورو سربلې لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دادې چې من هیڅ یو انجلې زر نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خپل تر نه وخت خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دای ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دي خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته په خو په پرتل حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي او دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو سخت شرایط وضع کړو دا نو بیا دوستي نه دی یعنې په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شلته پیسې اجم فلار کې څوک در شغلان ښکار څوک سینین نه وي څوک یو دوه ان شاء الله بل دوه شي بس ختم شي بچرګان دې پیسو لپاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي ورځ څوک پخې بیا پنځه بوري پخې کې لاس منه وخه لري بیا پنځه منه راړي هر څه بیا کم شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ضرورونکي هغه دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. کنه
بله، دغه وضعیت چې دی عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ رہی شي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکی.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند
کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو